پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کندک زوروره موټر بم چاودنه شوې. چارواکو ویلي شاوخوا 13 تنه پکې وژل شوې. په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 400,000 واوښت. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. مخکې له دې چې د خپرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: په غزنی کې د نن سهار موټر بم برید په نتیجه کې 13 افغان پوځیان وژل شوي دي. په زابل کې هم د ولایتي شورا پر رئیس عطاجان حق بیان باندې موټر بم برید شوی دی. او له روسیې څخه جرمني ته د نارت سټریم 2 په نوم د نل لیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه: په غزنی کې نن سهار د ملي اردو د کمانډویانو په یو کنډک باندې موټر بم برید او ورپسې ډزو کې 13 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او ویلي دي چې ټول وژل شوي او ټپیان افغان پوځیان دي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د عامه نظم د ساتنې په کنډک باندې برید شوی، خو جمعزاده ویلي چې دا د ملي اردو د کمانډویانو یو کنډک و. د غزنی د روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلو د شمیر په اړه وویل: د غزنی چارواکو ویلي و سهار شاوخوا 8 بجې په پوځي کنډک باندې د حامویز غرګاړي په وسیله برید شوی او ورپسې ډزې پیل شوي. چا تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم خپور شي. د زابل د ولایتي شورا د رئیس عطاجان حق بیان په موټرو باندې بمی برید شوی چې پکې یو کس مړ او 22 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دقیق ارقام چې موږ ثبت کړی دا 23 کسان دي. په دا 23 کسانو کې یو کس شهید او نور ټول زخمیان دي. په دې کې ملکی کسان اکثریت دي، ځکه زنان هم پکې شامل دي، ماشومان هم شامل دي او نظامي کسان هم پکې شامل دي.
د سیال په خبره عطاجان حق بیان له کوره دندې ته په لارو چې ټونس ډوله موټر ور باندې چاودنه کړي. تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه وار مخکې هم په عطاجان حق بیان باندې بمی بریدونه او د سړک غاړې د ماین چاودنې شوي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له روسیې څخه جرمني ته د نارت سټریم 2 په نوم د نل لیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دغه نل لیکه د بالتیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت سټریم 2 کمپنۍ پرون وویل د سمندر لاندې د نل لیکې د ښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو راډیو ویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15مه پیلېږي. د دې نل لیکې د جوړولو کار د 2019 کال په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کرونا ویروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د روسیې د کرونا چارو وزارت پرون تاس خبري اژانس ته ویلي قانون نافذونکو د قرنطین د مقرراتو د نه رعایت په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کرونا ویروس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې 14 ډالره کېږي. روسیه په نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظره 5م هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په اروپا کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400,000 اوښتی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو 8 میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې په اروپا کې 4,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 15 وادونو لکه بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړ شوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر کې 4 میلیونه مثبت پیښې ثبت شوي چې د ورتیرې میاشتې 2 برابره دي. په دې هېواد کې د ورځني په متوسط ډول نږدې 1.5 زره تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه څه باندې 2,16,000 تنه مړه شوي دي. او د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشري سبا د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول د 2 غړو هیوادونو او څارونکو مشران ګډون ولري. چین، روسیا، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دغه تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا څارونکي غړیتوب لري. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې موټر بم چاودنه شوې. روغتیایي سرچینې وایي شاوخوا 13 تنه پکې وژل شوي. د تاوتریخوالي دا پېښې داسې مهال کېږي چې ګڼو اسلامي هیوادونو دغلته جګړه ناروا بللې.
په خپلو اعلامیو، په خپلو کومې بیانیستي په واضح ډول دغه جګړې په کتب کې خپل موقف بیان کړی ده، جګړه ناروا بولي.
تخار کې خلک د خپل سر وسلوالو له فعالیته په تنګ شوي.
خلګونه باجون اخیستل کېږي. دا خلک خپل هغه کار، غریبي او هغه خپل پیشې ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمېر له 4 لکه واوښت. دویمه نیمایي د ښځو لپاره پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار زوروره موټر بم چاودنه وشوه. وروستي راپورونه وایي چې د برید هدف هم هلته د افغان کمانډویانو یو مرکز و چې لږ تر لږه 13 تنه پکې وژل شوي. د معلوماتو لپاره په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر را سره دی. تاثیر صاحب، ستړي مشئ، د برید د تلفاتو تازه جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه د دین صاحب. زه همدا اوس څو شېبې وړاندې د برید له ځای څخه د غزني مرکز ته بېرته راغلم. هلته چې مې ولیدو دغه عمومي ټانګ چې برید بند صاحب پکې سوی و، دا د ملي اردو د کمانډویانو یو کنډکټ دې ته نیوتی و او په مابین کې چاودنه کړې ده. هلته چې کله ما په غزني کې د درېمې پلې لیوا د مرستیال او تر څنګ یې د غزني له کمانډان او د دې تر څنګ د غزني ولایت لویان سره خبرې وکړې چې وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه د ازادي راډیو اورېدونکو سره د ازادي راډیو سره شریکي. هغې له جزئیاتو ورکولو څخه 300 ډالرو ډډه کوله. دوی ویل چې موږ تلفات لرو خو کره شمېره نه ده معلومه تر اوسه پورې. خو کله چې بیا ما په اړه دی کې د ټلیفون له لارې د غزنی د ملکي شپخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره اړیکه ونیوله. هغه راته وویل چې تر اوسه پورې ملکي شپخانې ته د 150 ملي اردو د کمانډو د سرتیرو مړي ورول شوي دي او د دې تر څنګ د دې خبره چې 400 نور ټپیان دي. په دې اړه چې ما خبرې ورسره وکړې چې په ټپیانو کې د ټپیانو وضعیت څنګه ده، دوی وویل چې هغه ځینې د اندېښنې وړ دي او ځینې سرتري ټپیان شوي دي. هلته چې کله بېرته ما د ملي اردو د دغه کنډک له ځینو امنیتي سرتیرو سره خبرې وکړې، هغوی وویل چې نه، په ټپیانو شمېر تر ډېر زیات دی. د دوی په خبره چې دغه شمېر تر ډېر څو نفرم زیات دی. دغه چاودنه سهار لسکم 8 بجې د غزنی مرکز د درېمې امنیتي اوزې اړوند د قلایجوز په سیمه کې د ملي اردو د یو کمانډایانو یو کنډکټ په دغه باندې شوې ده. نو تر اوسه پورې وروستي جزئیات چې دي وژل شوي دي او 40 نفره ټپیان دي.
او تاثیر صاحب، تاسو وویل چې د چاودنې ځای ته هم تللي وي. لږ زره دا د چاودنې ځای کې اورېدونکو ته انځور کوي څه رقم سیمه ده، شاوخوا یې د ملکیانو کورونه هم شته او که نه، او څه وایي چارواکي څنګه دغه ټانګ دننه مرکز ته ورغلی؟
دا سیمه تقریبا د غزنی مرکز د غزنی مرکز شهر څخه تقریبا شاوخوا 12 کیلومتر لري د دې ولسوالۍ په پرفنسره دا دشته ده غرنی سیمه ده دلته د اما یا د ولسي اوسیدونکو له کورنو څخه دغه پیښه لري سوې ده دلته هیڅ اوسیدونکي وجود نه لري د سړک پر غاړي یو کنډکټ په دې کې سوی ده عموما کله چې ما مخکې خبرې له چارواکو سره سوي دي چې څه ډول دغه څنګ ننوتی ده او هلته مثلا انفجار کړی ده دوی هر وخت دغه بهلتي چې دغه څنګ په کراول کې چاودنه کړې ده او دا په کراول کې سوي پای ټکس چې زه د پیښې ځای ته لاړم که څه موږ د نن نو ورته شو له مونږ سره سیرو خو داسې ښکاري کېږي چې دا چاودنه په کراول کې نه وسوي بلکې دا په دننه سوي ده دا سیمه له ښار لري ده او
دا سیراپور نه هم متاثر شوی چې د 14 ورسته دازې هم شوې دي یعنی داسې شواهد وو چې نور وسلوال هم وو او کنا یوازې هم د ځانمرګې برید وو چې د موټر په وسیله شوې ده
البته چې کله ما چې دا وکړو نو شاید د دلته د امن نظم ساتنې یو بل کندکی په څنګ باندې تروت ده د هغه کنډک ساتونکو ډزې کړې وې او یا هم د دغه کنډک چې کوم نور ساتونکي مو دا ژوندي چې پاتې شوي دي هغوی ډزې کړې وې دلته جنګ موږ نه اوسوی دا دښته ده او د جنګ داسې خاص نښې نشانې نه ښکاره کېږي
بله ډېره مننه تاثیر صاحب ځان سره پام کوئ کور مو ودان اورېدونکو وام اورېدل چې په غزنی کې د افغان کمانډویانو پر یو مرکز موټر بم برید شوی چې لکتر لګا درستنه کمانډویان پکې وژل شوی او څلر وشنور ټپیان دي د غزنی روغتیایي سرچینو او د غراز د ولایت مقام تایید کړی چې دغه مرجوب له نن سهار د و هموی موټر په وسیله چې چاودلې دی د افغان ځواکونو ته دغه مرګ جوبله اوخته دغه تاریخوار داسې مهال روان دی چې غنو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې د افغانستان حکومت وايي غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې دغه جګړه ناروا بللې ده پرون په نایجر کې د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پایته ورسیده د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اسلامي عالمانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وغندي په دې اړه پام وکړي د صالح محمد صالح راپور ته
د افغانستان حکومت وایي غنو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل غږ په متحدانه ډول اوچت کړی دی د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغه هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل
په خپل اعلامیو په خپل کوم بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکارانو له لورې په واضح ډول دغه جګړې په کتب کې خپل موقف بیان کړی دی دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وې نور اسلامي هیوادونو علماو سره دغه د افغانستان حالت چیرې کړی او یو د خپل نظر په دې حقه څرګند کړی دی
په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرنس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرنس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرنس ته وویل
The most significant way to counter this terrorism
ترهګری سره د مقابله لپاره تر ټولو خلاره د عددی اتمر پوینا چې افغانستان ته سول راولو او د هغه بهرنی وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندې زالو په لټه دي په دې کې د اسلامي همکاري سازمان مهم رول لوبولې شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کی تاو تریخواله وغندی او د سولې د بهیر ننګه وکړي
تر دې مخکې غنو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي د لړم یا قره میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه
د ماليزيا د اسلامي والي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قره پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې پابنسن کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې و. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه پابنسن کې روانه جګړه ناروا و بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ناامنۍ او تاوتریخوالو ورهاخوا په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤوله وسلوالو له خپل سرو کړنو شکایت لري. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوو ویل چې غیر مسؤول وسلوالې زوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک ورته شکایتونه لري چې په اړه یې د اجمل آریان راپور اورو.
د تخار ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالقان ښار سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې دغه خپل سرې ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلاح شي، خلکو نه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با سفنگ و اسلحه غیر
زموږ امنیتي ځواکونو د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سرې ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپلو سرو ټوپکیانو د خپلو سرویو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم ډیوې نادر ته غوږ کیږو چې د ورځې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي کندهار کې د انارو د حاصلاتو له زیاتېدو سره امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د انارو جوس او د انارو د صابون صادرات ډېر شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر وایي روان لمریز کال کې په کندهار ولایت کې د انارو د جوس محصولات څه د پاسه لس ټن او همداشان د انارو صابون تولیدات نږدې اتو ټنو ته رسیږي. د ښاغلي دبیر په وینا په همدې موده کې د انارو جوس صابون تر څنګ د یادې میوې شپږ سوه ټنه دانې هم چې روغتیایي او د سینګار محصولاتو کې کارول کېږي بهرنیو هیوادونو ته لیږدول شوي. نوموړی زیاتوي اوس مهال کندهار کې د انارو جوس او د صابون تولیداتو کارخانو ډېرېدو سره دغلته لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د کندهار انارو ښه بازار موندلی او د وزارت رهبرۍ کار کوي تر څو دا پروسه لا وغځوي. په میدان وردګ ولایت کې د مڼو یو اویا سړی خونی جوړیږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری مسؤلین وایي د مڼو د سارک موډل صفر انرژي یو اویا سړی خونو کارونه اویا سلنه بشپړ شوي. د دوی په وینا دا خونی د کرنیزو محصولاتو مدیریتي طرحې په چوکاټ کې جوړیږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل وایي د دې سړو خونو د جوړېدو لګښت یو سلو څلور اویا میلیونه او شپږ سوه زره افغانۍ دی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ څلور پله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ پنځوس پله، یو یورو نوي افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پله، زر ایراني تومان درې افغانۍ یو سلویخ پله، زر هندي روپۍ یو زرو سلویخ افغانۍ، زر پاکستاني کلداري څلور سوه اتیا افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه واورئ او راډیو نه اورئ. دغه خبرونه او زموږ نور خبرونه په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. په اروپا کې په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمېر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې له څو اونیو راهیسې یې لګولي وو. دغه وضعیت ته په پام ډېر خلک هیله مند دي چې د کورونا وایرس په وړاندې نوي واکسینونه به د روان کال تر پایه بازار ته راووزي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 400 واوخت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 4,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډېر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 25,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پېښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډېرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچ د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پېښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نویو بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډېر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کېږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه په څه ډول کېدای شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلي، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووزي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره وکړه. وروسته له هغه چې مظاهره چانو خنډونه ودرول، اورشندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه هغه امنیتي قانون فسخ کړي چې له مخې یې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په یوه خپره شوې ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یوه تور پوستي پروډیوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو، پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډیوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د ښکېلو پولیسو دندې خپل د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیره سهشنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلورویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وې. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کېدای سي.
اوس هم دا چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو څه مقالې او تبصرې خپرې کړې ډېوې نادر ته غوښ شي.
هشت سوب رسپانه پسر مقالی که ده ملی مسالحه ده عالی شورا ده تشکیلاتو پاره ده امریکا، بریتانیا و اروپایی طولنی رستوی سرگنده اونو تا اشاره شوه. پسر مقالی که رغلی ده ده شورا ده تشکیلات پا جوڑخ ده یاد و دروی لور تنگار داخلی چه ده افغانستان نریوال متحدین نگواری چه ارگ دی ده افغان سولی پچارو که لاسوهانه وکری. اروپایی طولنی امریکا و بریتانیا ده نومبر پا ویشتمه په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالی شورا د ژر کار پایل غوښتنه وکړه چې لدې یوه ورځ وړاندې د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وویل دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلی د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سور د 28مې سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلام مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولی شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یاد شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ. دا د شورا د مشر عبدالله عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوسمهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري نو سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې سرمقالې کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي تېره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جنیوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سرمقالې کې راغلی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونه په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي د هیواد مقننه قوه او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې که اسناد لدی نو په فساد کې ښکېل وکیلان د قضایي بنسټونو ته ور وپېژني. د مسیر ورځپاڼې په سرمقالې کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوې ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورځپاڼې سرمقالې لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننې او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي په کار ده چې ارګ نوره دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دې پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. دغه خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 راډیوي سپو او دغه راز د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې نیولی شي. زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اورېدلی شئ. پته د ازادي راډیو .com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی لیکلي چې د محمد الیاس دایی په قضیه کې دولتي چارواکي خپل شریک دی. د دې نه خده چې هیڅوک په اړه څه نه وایي. بل اوریدونکی شفی جان د خوست له نادر شاه کوټه لیکلي وای د غزنی چاودنې خواشینی کړم. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي و د هلمند عمومي لارې بند شوې، خوراکي توکي ډیر لوړ شوې او خلکو باندې ژوند کړی تنګ شوې ده. اسمت الله افغانیار لیکلي وای ټول افغانان باید لاس سره یو کړو د سولې راوستلو لپاره ولسی حرکت وکړو. عبد الواحد مدقیق لوګر لیکلي وای نه پوهیږو چې هیواد کومې خواته روان دی. عبد العزيز غالب لیکلي وای کې ایران پر کډوالو ډزې وکړي، موږ به پر سفارت حمله وکړو. باندې په دویم نیمایي کې د خځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی درته وړاندې کوو، خو اوس په کابل کې 12:30 بجې شوې. صفي الله سانګزي ته غواک چې د